دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو زمونږ د خبری خبرونی سره هرکلی وایم تر نو اوریدونکو په موکړی خبرونو ته
او دا هم د دې سات خبرونه د افغانستان د ملي امنیت د شورا صلاحکار الحمدلله محب وای لنمحاله سولې ته د رسیدو په ځای باید په دایمي ثبات فکر وشي. هغه نن یک شنبه د مارچ په ومه د کپ ولسمې په کابل کې د امن او ثبات په نوم کانفرنس کې وویل چې اوس د سولې ټینګېدو لپاره یو بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. د ښاغلي محب په وینا د طالبانو سره روان مذاکرات موقته سوله راوستی شي، خو په وینا یې د دایمي ثبات لپاره لازمه ده چې د جګړې ټول اصلي لاملونه پیدا شي. په دغه کانفرنس کې د ډیورن فردي کرښې د هغې غاړې نه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان یو شمېر پښتنو مشرانو هم ګډون کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان سولې پروسې په اړه له وړاندې شوو طرحو څخه باید ویره ونه لرو. حالی عبدالله د یک شنبه په ورځ د مارچ په اومه یعنی د کپ په ولسمه په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل د افغان سولې په تړاو وړاندې شوو طرحو باندې باید خبرې وشي او هغه څه پکې ولټول شي چې افغانان یې غوښتونکي دي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس هغې طرحې ته چې د افغان سولې بهیر په اړه ښاغلي زلمي خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره شریک کړي په اشاره وویل. هغه طرحه چې اوس مطرح شوې ده د سولې د پروسې د ګړندیتوب لپاره د یوې نظریې په توګه وړاندې شوې. دا د ملي مصالحې د شورا د رئیس په توګه له ټولو اړخونو سره زه شریکوم. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته افغان امنیتي سرتي وژل شوي او څلور ټپیان دي. د بلخ د امنیت قمندانې وایان عادل شاه عادل د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیره شپه د یاد ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ په ترکمنه شهرک کې په یو امنیتي پوستي برید کړی دی. نوموړي زیاته کړه طالبانو تیره شپه حمله کړې وه، اته تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي او په حمله کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه په دې اړه دقیق شمېر نه دی معلوم. په همدې مهال یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې دولس افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د فراه ولایت په ابو نصر ګمرک کې د تېرې ورځې د اورلګیدنې له کبله د نفتي موادو درې ذخیرې، دوه ارادت موټر او یو اراده خالی خاور موټر سوځېدلې دي. یاد وزارت ویلي دي چې د فراه ولایت د ګمرک پرسنل د حسو له کبله ټول بار وړونکي او تش موټر د حادثې له سیمه ویستل شوي دي او د فراه ګمرک ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د یادونه وړ ده چې اور د لګیدنو وروسته د افغانستان او د ایران په همکارۍ مهار شو. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله 1,05,000 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین لګول شوی دی. یاد وزارت د یک شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې روغتیایي کارکوونکو د امنیتي سکتور او رسنۍ کارکوونکو ته د واکسین ورکولو بهیر په چټکۍ سره روان دی. د روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس یوازې په تېره اونۍ کې 230 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شو او په وینا یې زرګونه امنیتي سرتیرو ته هم واکسین ورکړل شوی دی، خو دقیق شمېر لا نه دی معلوم. په افغانستان کې د هند هیواد د جوړ شوي کورونا واکسین تطبیق د کب د میاشتې په 15 نیټه پیل شو. او اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا د سنت مجلس غړو د شنبه په ورځ د 1.9 میلیون ډالر په اندازه د کورونا د وایرس د مرستو لایحه منظور کړه. د سنا په مجلس کې ټول دیموکراتانو د لایحې په طرفداري او ټول جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې رای ورکړه. جمهور رئیس جو بایدن د لاسلیک وروسته به دا لایحه په قانوني ډول عملي شي چې له مخې به په اکثریت شرایط برابر امریکایانو ته د سړي سر $1,400 ورکړل شي. همدارنګه به هغه کسانو ته به هم پونه کې $300 ورکول کیږي چې د کورونا د وایرس د وبا له وجې بیکاره شوي دي. بلخوا د امریکا د جان هاپکن پوهنتون د څېړنو مرکز ویلي دی چې دا وخت په نړۍ کې د کورونا 1.6 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي. چې د کټول نزياتې مثبت پیخي په امریکا کې دي چې شمیرې 10 میلیون تر رسیدي. هند کې 11 میلیونه او په برازیل کې 10 میلیونه د کورونا مثبت پیخي ثبت شوې دي. دا وخت د جان هاپکنز د پانتون د څرنو په اساس نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر 2.5 میلیونه ته رسیدي. تاکل شوې ده چې د دوشنبه پر ورځ د هغه سپین پوستي امریکایي پولیس د محاکمې لپاره منصفه پلاوی وټاکل شي چې د افریقا اصله امریکایي جورج فلوید په قتل تورن دی. فلوید تیر کال د مې په میاشت کې د میناپولس د پولیسو د زور زیاتی له کبله مړ شو. د نړۍ د عیسویانو د رومن کتولیک د فرقې پیشوا عراق ته تللی دی او د خپل درې ورځني سفر په پای کې نن د یکشنبه پر ورځ د هغه هیواد په شمال کې د ړنګ شو کلیساګانو لیدنه وکړه او له محلي عیسویانو سره یې عبادت وکړو. د خبریال رابنسن د رپورت خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو اوري.
پاپ لومړی د عراق شمالي ښار موصل ته ورغی او د هغو ړنګ شو تاریخي کلیساونه لیدنه وکړه چې ویل کیږي د داعش د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي. پاپ له خپلو پیروانو سره د دغه ښار په یوې تاریخي څلور لارې کې په یوې دعایا جلسې کې ګډون وکړ. د موصل ښار چې د څو کلونو پورې وسلوالو په لاس کې و په عراق کې مهم او پیاوړی مرکز ګڼل کېده. پاپ په خپله دعا کې د جنگ قربانیان یاد کړل او د هغو د ارواحو لپاره دعا وکړله. وستا په عراق کې د سیانو یو بل تاریخي ښار قرقشتا ولړ. دغه ښار هم څو کاله د اسلامي دولت په ښار کې د سیانو د ایمیکولیټ کانسپشن یا د خارق العاده حمل تاریخي کلیسا هم په جنگ کې ړنګ شوه. پاپ لغرمی وستا د اربیل ښار ته ورغی او دغه ښار په سټیډیم کې د تقریبا 10000 کسانو سره یو ځای عبادت وکړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او د خبرونو په پای کې یو ورده خبر. د افغانستان د اوزلوبه یا بوزکلشه د دویم پړاو په دریم ورځ نن د کندهار، بدخشان او سمنګان لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو پروان، پنشیر او ننګرهار ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې د کندهار لوبډلې د پروان لوبډلې سره سیالي وکړه چې د پروان په مقابل کې 10 نمرې وګټلې او لوبه په خپل نوم کړه. د پروان لوبډلې یوازې 3 نمرې واخیستې. دویمه لوبه د بدخشان او پنشیر ترمنځ وه چې د بدخشي چاپ اندازانو په لوړ توپیر یعنی په 14 د شپږ نمرو په مقابل کې پنشیر ته ماتې ورکړه. دریمه لوبه د کندهار او د سمنګان لوبډل ترمنځ شوه او سمنګان لوبډل وکړه شو چې د 10 نمرو په اخیستو لوبه وګټي. ننګرهار لوبډل د لوبې تر پایه یو نمر هم ونه ګټله. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راغلي.
خبرونه موریدل په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ده.
د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وازی طالبان سره سولې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب نشي کېدی. خغلی موهب د سولې او امنیت په اړه کابل کې ویډیو شوې کانفرنس ته ویل چې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمې او پاکستان سره هم سولې ته اړتیا لري. دغه کانفرنس د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو هم یو شمیر سیاستوالان رابلل شي وو. په موکړې د اکرام شنواری د رپورت ده.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله مهیب د چهارشنبه په ورځ کابل کې د سولې او امنیت په اړه یو کانفرنس په وینا کې ویل چې افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګېدو لپاره یو لوی تاریخي فرصت رامخته شوی او دا فرصت کولی شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان روان خبري په افغانستان کې د یو نوي تشکیل سبب شي. خو ښاغلی مهیب ویل چې وا د طالبان سره سوله په افغانستان کې تل پاتې سوله نشي تضمینولی.
فعلنې جګړې ته د پای ټکی کېږي خو د هغې د ساتلې لپاره لوی فکر ته ضرورت دی. هغه فکر چې واقعیتونه په نظر کې ونیسي. زمونږ جګړه یوازې داخلي نه ده. کدا چیرته افغاني جګړه وای مونږ بار بار ویل دي چې دا هر کال ختمیده او بل کال ته بیا د سره شروع کیږي. د دې تر شا لوی عوامل دي.
خاغلی محیب ویل د طالبان سره د سولې ترڅنګ باید د پاکستان سره هم سوله وشي. دغه دوه ورځنی کانفرنس د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو څخه هم یو شمېر سیاستوال بلل شوي دي. کانفرنس ته د سرحدونو او قومونو د چارو وزیر محیب الله سمیم د پاکستاني سیاسي مشرانو څخه وغوښتل چې د روان تاوتریخوالي بندېدو لپاره دي له خپل اثر او رسوخ څخه کار واخلي.
ترنو مشرانو تاسو ته به تر معلومه څوک چې موږ وزن یا موټر بم کوي یا انتحاری کوي یا پلار کې مې نه تک دي. دوی کومه فابریکا نه لري چې دوی په یوه کې بم جوړ یا موټر بم پکې جوړ یا په دغه کې انفجاري مواد جوړ. دا موږ تاسو ته واضح معلومات ده چې دا چیرته جوړي. دا څوک ورکی دا څوک را لګي چې ما او تا اور بندي وژ
دغه فرصت نه په استفادې سره په دې باندې باید کار وکړو، په دې باندې وغږیږو ترڅو د دغه بلا مخنیوی وکړو.
همدې کانفرانس ته د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې نه یوازې افغانان د نامنۍ او تاوتریخوالي قربانیان دي، بلکې د هغه پر وینا ټوله سیمه د دغه مصیبت سره مخ ده چې د خلاصون لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
لکه څنګه چې مهم سره ویلي، دا مشکل چې دی دا داسې یوازې د افغانستان یا د دغه جغرافي محدود برخې مشکل نه دی، مشکل د ټوله دی. نو په دې وجه باندې اوس د حل لارې چې لټول کیږي، نو په همدې به سر لټوو چې دا مشکل څنګه حل شي چې ګټه ټولو ته ورسیږي، تاوان چې ټولو ته رسیږي چې ګټه ټولو ته ورسیږي.
د پاکستان د خبر پښتونخوا د ایالت دوامي نېشنل ګوند یو مخکښ مشر حاجي غلام احمد بلور د کانفرنس په وینا کې ویل چې رواني غمیزي له امله هر یو کې پښتانه اوسېږي زیانمن شوي دي.
د پښتون خبره کوم دا پښتون چې هر ځای دنیا کې اوسېږي او په پاکستان کې، کندستان کې، امریکا کې، په یورپ کې، چین کې، په جاپان کې، په روسیې، افغانستان کې.
د پاکستان د بلوچستان د ایالت د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر ملک عبدالمجید کاکړ کانفرنس ته په خپله وینا کې په افغانستان او پښتنو سیمو کې د طبیعي زیرمو پراخ شتون یاد کړ او ویل چې افغانان په هر ځای کې د همدې لپاره وژل کیږي.
د دې حاصل وجوهات دا دی چې پښتون او افغان ملت دا یو ډېر مالدار زرخیز مذکر لري. د دنیا د نړۍ د ګرد دنیا سترګي د لارو بار افغان پر وطن باندې دی. دلته چې جنگ دی، دلته مهاشي جنگ دی چې نن د پښتنو نن زموږ من دی، نن زموږ خوند محفوظ نه دی. دا د پښتنو کلتور نه دی چې نن زموږ سپینجری، نن زموږ ځوانان، زموږ تعلیم یافته ځوانان خلک وزنی په څه وزنی؟ په دې وزنی چې پښتون، پښتون قوم، افغان ملت دی دولت لري.
دا د ورځنی کانفرنس د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو د وزارت په نوښت جوړ شوی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
روس ته له هغه چې نن غهر کې د انکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وجلې شوې، د خبريالانو ژوند ته ورپېخ کوخونه نور هم زیات شوی او دغه قضیه د سړین لپاره یو پلاوی هم جلال آباد ته رسیدلې. په مخړې زموږ د همکار زبیح الله غازی رپورت ته.
ننګرهار کې د خبريالانو د بد وضعیت او ورستۍ وژنو په اړه له کابل راغلي پلاوی په لټنې پیل کړي او وایي د رسنیو د کارکونکو د امنیتي خوندیتوب لپاره به هڅې کوي. په پلاوی کې د ملي امنیت عمومي ریاست، کورنۍ او چارو وزارت او خبريالانو د فدراسیون استازي راغلي دي. عبدالمجید هاشمی د دفاع کمیټې مشر او حجت الله مجددي د رسنیو د فدراسیون غړی.
قناعت زموږ لا تر اوسه نه حاصل شوی، هیله لرم زموږ قناعت حاصل شي. د پیښو اصلي عاملینو ته باید رسنۍ او خبريالان لاسرسی ولري او د دې قناعت حاصل شي.
دغه اخرنۍ پیښې زموږ که اساس د کار دی، مګر هغه پخوانۍ پیښې هم چې رامنځته شوی وو او هغه څنګه چې باید سره شوی وو نه دی سره شوی. مختلفو مسؤولینو سره مو خبرې وکړ.
له کابل راغلي پلاوی له ملي امنیت قومندانۍ او انعکاس ټلویزیون څخه په لیکلې بڼه غوښتي چې د انعکاس پر خزینه کارکونکو د ورستي برید او دغه قضیه کې د ورستیو انکشافاتو په اړه معلومات ورکړي. دا پلاوی په داسې یو وخت کې راځي چې امدا څلور ورځې مخکې وسلوالو جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژلې. تیر ورځ په همدې غبرګون کې د انعکاس ټلویزیون شپږو کارکونکو چې د خبر د برخې مشر هم پکې شامل و له دندو استعفا وکړې. د انعکاس ټلویزیون مشر انجینر زلمی لطیفي
پکاري ماحول کې پټول زینو کې نو دوی تمنګه استفاګانم منظور کړی ځکه چې مثبت ځواب موږ دوی ته نه لرو، لیکن والی صاحب ویل چې دغه مشکل زه حلوم به موږ یو ځل تلړو هغه دې ته د امنیت ډاډ ورته ورک او ورسره هغه نه دوی خپل استفاګانې بیرته واخیست.
ننګرهار کې خبريالانو ته ورپیخو غواخونو د رسنیو غنښمیر کارکونکو اندیښمن کړي او وايي دوی خوندې نه دي. د پښواک اجانس خبريال یوسف ظریفي
زه د یو خبريال په توګه په اوسنی وخت کې لډیر ستونزو امنیتی ګواښونو سره مخ یم. حتی موږ نشو کولای چې د یو ریپورت په سیل کوره بهر وځو، دفتر ته لاړ شو، کار زیاتره وخت له کوره کوو.
په تیرو څو میاشتو کې د رسنیو لس کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي، خو د کمو پیښو مسؤلیت وسلوالو ډلو منلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې امریکا د سولې بهیر ته د قوت ورکولو لپاره د مشارکتي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی. جلالی زمونږ د همکار وحید فیضی سره د امریکای په ترڅ کې دغه ډول حکومت جوړېدل یو فرصت ګڼل او ویلي چې امریکا او نور ملکونه د تل د پاره د افغانستان سره مرسته نشي کولای. په موکړی د امریکای ته
دغه ورځو کې خلیلزاد افغانستان او سیمه ته خپل سفر پیل کړی دی. دا ځل خلیلزاد د یو نوي پیغام سره افغانستان ته لاړو. ستاسو خبرګون څه دی؟
دا خپل یو پیشنهاد دی، یو دغه دی چې د دې کابل چې د دوه هېدا پر څو وزنډې ده، تر اوسه پورې خبرې هیڅ پکې ونه شولې. حتی تر اوسه پورې خبرې په خبرو پاره کې خبرې کیږي، او دا توقع دا و چې تر دې می پورې به یو څه په شرطو چې په خبرو کې او شرایط به دې مسایل چې امریکا خپلې قوای په ما ټاکلې نیټه وباسي. مګر تر اوسه یو کال تیر شو، په دې یو کال کې په اساسي مسایل اصلا خبرې شروع نه شولې. نو ځکه دا یو پیشنهاد دی د متحده ایالاتو لخوا، دا یو طرح دی، دغه نه ده چې یو پیشنهاد دی چې که دواړه خواوې پرې موافقه وکړي، بیا به دغه پیشنهاد په باره کې به د سیمې د هېوادونو په ګډون او په همکاري او د ملګرو ملتونو په اشتراک باندې یو کنفرانس جوړېږي، چې دا کنفرانس کې به دا فقط د ډېرو پیشنهادونو په جمله کې یو پیشنهاد دی. هدف یې دا دی چې دی خبرو دواړو خواوو د سولې د خبرو په پروسه کې یو نوی قوت راوسته کړي. داسې نه ده چې دا یو پلان دی چې راغلی دی او هڅو باتون باید دقیقېږي.
خلیلزاد تقریبا د کابل نه خوشحاله تللی دی او افغان چارواکو هم داسې دا مسله رد کړې نه ده. فکر کوئ دواړه لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي، په دغه طرحې باندې به څنګه نظر ورکوي یا څنګه به ورته ګوري؟
البته د کچمر کې موویل چې دوه خوای باید موافقه وکړي، نو ځکه ډاکټر سم خلیلزاد د خپل طرح اوس بغت وویل د پیشنهاد بغت دوه ته وویل د طالبان په دغه کې طالبان د افغانستان حکومت په خپل منځ کې ملاحظه لري، البته اوس فعلا د دغه پلان مبارکي، مګر خبره دا ده چې دوه فکر کوي په دې چې یو دا به یو وخت ونیسي چې دوی کې چې په دې کې څه دي، څه تعدیل پکې راوستای شي، څه تعدیل پکې نشي راوستلای، دا یو وخت غواړي. مګر مهمه خبره دا ده چې تر څو چې د سولې لپاره شرایط مساعد نشي، د دواړو خواوو د خبرو لپاره یو سم زمینه را نشي بنسته، په هغه صورت کې د امریکا د قواوو له افغانستان نه وتل ممکن دی چا په ګټه نه دی. ځکه نو تلاش په دې کې دی چې د منطقوي ډیپلوماسۍ له لارې ټول په دې قانع کړي چې دغه نیټه وغځول شي تر څو چې د شرایط برابر شي.
یو پوښتنه کوم کوم باندې ارتباط باندې جلالي صاحب، فکر کوي دا طرح د عملی کېدو ده؟
د عملی کېدو په هغه صورت کې چې دوه خو وړي، دا یو فرصت دی. کله فرصت استفاده ونه کی نو دا فرصت له لاسه ځي. تر اخره پورې قوای نه پاتې کیږي په افغانستان او نه تر اخره پورې دنیا کومکونه چې کړی دغه نه پاتې کیږي. نه طالبان کولای شي چې د جنگ لاري خپل هدف ترلاسه کړي. سیمه کې ټول هیوادونه نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان، او لکه چې مخکې ممکن له تاسو پروګرام کې ویلي دي چې طالبان که څه مشروعیت لري یا څه دغه بین المللي دغه لري شناخت ورته پیدا کړی دی، د دې لپاره پیدا کړی دی چې د سولې لپاره تعهد کړی دی چې سولې خبرې کوي. په سولې کې معنا دا نه ده چې هر څه غواړي هغه به راځي. د سولې دواړه خواوې به یو څه گذشت کړي، دواړه خواوې به په یو منځني لارې باندې موافقه ترلاسه.
جنرال صاحب تاسو د عسکرو مسلې ته اشاره وکړه. دلته نن هم د استازو مجلس د امریکا یو شمېر غړو ویل چې دوی د افغانستان نه وځي. هلته د افغانستان سره چې په طالبانو امریکا سره موافقه کړل چې عسکر به ویده مې میاشتې پورې، دا برخلیک تاسو په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې همزمان به خلیلزاد د مودي د غزیدو پیشنهاد به هم کوي طالبان ته؟
بله، البته دا خبره باید طالبانو سره شریک شي. پاین زمان کې د سیمه له هوادو سره د سیمه ټول هوادو وایي چې امریکا باید تر وغو پوری شی د سولې په برخه کې یو څه موافقه رانه شي یا یو څه پرمختګ ونه شي خپلې قوې باید ونه بس پاکستان دا خبره کوي روسیه هم دا خبره کوي ګرچې دوی ټول نه غواړي چې امریکا دایمي دلته پاتې شي یا ډېرې مودې دلته پاتې شي نه ډېر وخت پاتې کېدل د امریکا دپاره ګټه نه ده ځکه چې دغه ټول هېوادونه چین روسیه دای نه غواړي او په نتیجه کې دوی غواړي چې د خپلې قوې وباسي د جنګ ختم کړي هدف دا ده چې جنگ ختم شي داسې ختم شي ترجیحاً چې مسولانه ختم شي یعنی هم د امریکا لپاره د جنگ ختم هم د افغانانو لپاره جنگ ختم داسې نه شي د امریکا لپاره ختم شي اما د افغانستان لپاره د خلکو لپاره لا ختم نه وي دا خبره ده مگر دا
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د امریکا د سنا مجلس د یو اشاریه نه ټریلیون ډالرو کم کی بودیجا تصویب کړه د بودیجې ته ټولو دیموکراتانو موافقه او جمهوریت غوښتونکو مخالفه رائے ورکړه په موکړی دی رپورت ته
میشیګان او لوزیانا د امریکا د هغو ایالتونو څخه دي چې د کووید 19 محدودیتونه کموي دواړو ایالتونو د رستورانتونو او نورو سوداګرۍ لپاره د افرادو لپاره لګیدلې محدودیتونه کم کړي او په عامه او سرپټو ځایونو کې د پخوا په نسبت لوی غونډه ته اجازه ورکړه ده د میشیګان دیموکرات والی کریچمن وایټ مروي
The increased capacity limits
دا فرادو د زیاتیدو پاړه هغه طرز عمل چې په دې حکم ذکر شوی مونږ ته بل هم د توان راکړي چې د امیر وختیا ساتنه وکړو مونږ په ډیر پام سره د وایرس نوو شکلونو ته پام کوو او د ساينس او معلوماتو مخې به چلند وکړو
د ټکساس والی ګریک ابوت په دې ایالت کې د ماسک اغوستلو حکم لري کوي دا د متحده ایالاتو تر ټولو لوی ایالت دی چې د ماسک اغوستلو امر لري کوي کوم چې د کورونا وایروس د خپلې داد مخنیوي په مخه صادر شوی وو د ټکساس والی ګریک ابوت وایي
افیکټیو نیکست وینزډي
د راتلونکي چهارشنبه څخه د هر ډول سوداګرۍ لپاره اجازه ده چې خپل کاروبار سل په سل کې پیل کړي په دې کې په ټکساس کې هر ډول کاروبار شامل دی همدارنګه زه په ټول ایالت کې د ماسک اغوستلو امر پای ته رسوم
په ټکساس کې هټیوال د رستورانتونو مالکین او پیرودونکو مختلف عکس العمل لري د ټکساس اوسیدونکو وایي
We're so excited I am going to require that all customers do
زه غواړم زموږ ټول پیرودونکي ماسک خستلو ته دوام ورکړي او کته غواړي چې په دې حق له ما سره باس وکړي زه به احترامن ورته وایم چې زما د دکان نه وځي
زه به د ماسک خستلو له هغه خپل دکان په کړکی کې وساتم او هیله لرم چې ټول مشتریان یې تعقیب کړي دا چې کچا ماسک غوسه نه وي زه به د دکان وباسم نو زما جواب نه دی خو مګر زه له دوی څخه به ډیر لري ودرېږم
جمهور رئیس جو بایدن د ماس د لری کولو پر ضد خبرداري ورکړی دی
زه فکر کوم چې دا یو لوی غلطي ده وګورئ زه امید لرم چې هر څوک تر دې وروسته پوښتنه وکړي دا ماسکونه بدلون رامسته کوي موږ دې ته نږدې شوی چې د دې ناروغي وضعیت په بنسټیز ډول بدل کړو او وروسته خبره موږ باید د وروسته پاتې خلکو په شان فکر کول چې ګواکې دا ناروغي ختم شوه هر څه سم دي ماسکونه وباسو او دا باید هیر کړو اوس دا مهم دی
په اینه وخت کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو چارواکي وایي چې ملت سختونه په مخ کې لري ډاکټر روچلی والانسکی د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشروي
The next 3 months are pivotal
راتلونکي درې میاشتې مهمه دي زه د تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپل ملت د روغتیا او خپل عزیزانو د ساتنې لپاره جوړ فکر وکړي کچری وی او کنه د افرادو او ټولنې په توګه مو لا هم کولای شو چې د خپل ځان او د نورو د خوندي ساتلو لپاره د عامه روغتیا سم اقدام په پام کې ونیسو
خغوی په داسې حال کې چې په امریکا کې د ناروغي پیخي مخ په کمیدو دي د وایروس نوی بڼه هم رامنځته کیږي او لدې سره کېدای شي عادي ژوند ته د یو شمېر ایالتونو د بیرته ستنېدو پریکړه د هیواد د بریا مخاوني سي
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
دا کل شوی چې د دوشنبه په ورځ د هغه سپین پوسټي پولیس ته محاکمې لپاره منصفه پلاوی وټاکل شي چې د افریقا اصل امریکایي جورج فلایټ په قتل تورن دی فلایټ تیر کال د مې په میاشت کې په منیپولس کې د پولیسو د زور زیاتی لکه بل مړ شو او مکړی دی رپورت ته چې زموږ همکار څنګه الله جلال زید درته در اوروي.
د پولیسو افسر چې اوس له دندې ګوښه شوی په یوه 9 دقیقې ویډیو کې لیدل کېږي چې خپل زنګونې د جورج فلوید پر غاړه یې خېدای. فلوید د پولیسو په قید کې صبر کړ. د پولیسو د افسر ډیریک شاون د دویمې درجه په قتل او د انسان په وژلو تورن شو. درې نور په خواني افسران هم د همکارانو په توګه تورن شوی چې په جلا توګه محاکمه کیږي. مینا پولیسو سارام د خو په میمیش کې د جورج فلوید له وژل کېدو وروسته څو میاشتې د مظاهرو او تاوتریخوالو شاهد وو. د سیمې خلک اوس هم خوابه دیدي.
په ښار کې د یو څه د پیښېدو احتمال شته دی. په دې معنی کله چې محاکمه پیلېږي نو یو څه ورانۍ احتمالا یو څه نارامۍ او مظاهرې به وشي.
د پیښې په لاس انجلس کې دېرش کاله پخوا هغه پیښه یو ځل بیا تازه کړې چې پولیسو د روډي کینګ په نامه یو تورپوستی چلوونکی وواهه. وروسته له هغه چې د پولیسو څلور افسران چې له حد څخه د زیات زور په کارولو تورن شوي وو مجرم وګڼل شول، په ښار کې تاوتریخوالي پیل شول او څه باندې شپېته تنه ووژل شول او یو میلیارد ډالره خساره رامنځته شوه. دا هم د هماغه پیښې دوام بلل شوی دی.
زه په لاس انجلس کې وم کله چې روډني کینګ وهل کېده او هغه ما ولیده. ما وویل کله هغوی سره په دې اړه حساب ونشي نو په راتلونکي کې څه پیښیږي دا کار اوس هم ترسره کیږي.
د جورج فلوید د وژل کېدو له امله په ټول امریکا او نړۍ کې مظاهرې وشوې. له بریتانیا څخه نیولې بیا تر سینیګال پورې
ډیر شیان بدل شوي، خو اوس هم ډیر شیان نه دي بدل شوي. تر ټولو لومړی شی چې په کافي اندازه بدل شوی نه دی، شفافیت دی. موږ د روډني کینګ د وهلو په قضیه کې هیڅ حساب کتاب نه درلود.
پولیس د خپل کار په وړاندې شته خطراتو ته په اشاره سره ویل ټولنې سره د پولیسو همکاري او نوري لارې چارې چې اوس په ډیرو کارونو کې کار پرې پیل شوی کولای شي د قانون د تطبیق کوونکو او سیمه ایزو خلکو ترمنځ همکاري زیاته کړي. د واشنگتن پوسټ او د پولیسو د تشدد د څار بنسټ په نامه د یو آنلاین ویب سټ د شمیرو له مخې په امریکا کې هر کال شاوخوا زر تر یو زرو سل کسانو پورې د پولیسو لخوا وژل کیږي. ډیری دغه پیښې د تورانو کسانو او پولیسو ترمنځ د مخامخ کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي، خو یو شمېر توران د فلوید په شان بې وسلې وي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ډاکټر عزیزه وطنوال یو له هغو طبي مخکخو خزو نه ده چې له تیرو وو کلونو راهیسی په قندهار کې د خزو او ماشومانو وړیا درملنه کړي. اغلی وطنوال د دې ترڅنګ د طبي موضوعاتو په اړه د خزو د عامه پوهاوي په برخه کې اوس فعالیت لري. زموږ همکار عزیز الله پوپل د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نوموړي سره غږیدلې او د غره پوټي تیار کړي.
د طب ډاکټر عزیزه وطنوال په جنوبي ولایتونو کې یواله مطرح او مخکښه ښځینه شخصیتونو څخه یو ده. د کندهار له زغونی انالیسی څخه تر فراغت وروسته د کابل له طبي پوهنتون څخه د فراغت سره ترلاسه کړي او تر دوه کلن کار وروسته د کډوالۍ پر مهال دیرش کاله د سویډن په هیواد کې د طب په برخه کې کار کړي. د اته کاله وړاندې هیواد ته راسنه شوی او دلته د طب په برخه کې په رضاکارانه ډول کار پیل کړي. وطن
څخه جداوالی مې ډیر زورولې ومه او دا مې هر وخت خلو ارزو و چې راسم و خپل خلکو ته خدمات وکم او د دې میزان مدیون او قرضدار بهاله.
ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې په طبي برخه کې میرمنې او ماشومان تر نورو زیات مرستې ته اړتیا لري او په دې برخه کې اړمنو کسانو ته وړیا کار د روحي سکون سبب ګرځېدلی.
ارزو مې دا و چې زه د دې ولس قرض ادا کم، خدمات ورته وکم په خپل مسلک کې د دې بيوازلو ولسونو خصوصا بيوازلو شوزو او ماشمان خدمات وکم. وکاله می د علامه رشاد په کلینیک کې چې په یوه ملکی دی د جاپانیانو د خاصخه تمویل کیږي. ما هلته په افتخاري ډول سره کار وکي. په دې ډول سره ما خپل درونی اقناع یا فیصله وشتنه او رضایت حاصل
کړ. اغلی وطنوال اوس د ټپي وبله داس برخه کې رسمي دند مختوړي چې لکه بلې د افغان ماشومان او روغتیا ته لوی اندیشنې پیدا سیوي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای پامان.